ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل قربا عبدالحکاکر سلامونه ومني. وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. پاکستان د بلوچستان په اړه د امریکایي کانګرس د اوریدنو پر وخت لګول سوي تورونه رد کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د لاګر درکه کسانو په عدالت کې د حاضرور لپاره یو بل نیټه ورکړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې ونیس پروګرام د نړۍ رنګونه درته وړاندې کوو. په پایل خبرونو کوو ویونکی بوریوال کاکړ. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې پکله کړدوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې مل جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د روانې میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. او ملګري ملتونه وایي چې په شام کې بې له شا او بد کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کېدای شي. اوس بشپړ خبرونه. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویلي دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې پکله کړدوي. نوموړي زیاته کړې ده چې شاید دا ګام به د دواړو ملکونو پر اړیکو بدې اغېزې وکړي او د هغې په خبره له امریکایي چارواکو سره د کانګرس د دې غونډې په اړه د پاکستان اندېښنې او خفګان شریک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکټوریا نولینډ ویلي چې د بلوچستان په اړه د دوی دریځ نه دی بدل سوی. دا له هغه وروسته ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان حالاتو په اړه یوې ولسی اوریدنې پر مهال د دې ایوان غړو او د بلوچستان د ستونزو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملتپاله سیاسي فعالانو په ترتم کولو او وژلو تورن کړي. دوی د پاکستان له حکومته په بلوچستان کې د داسې قانون د حاکمیت عملي کولو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د روانې میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. سپریم کورټ د امر تیر شپه نه وخت له هغه وروسته وکړ چې د جاسوسي ادارو او وکیل راجا ارشاد له حکم سره سم دا په عدالت کې وړاندې نه کړل. د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد ویلي چې دا کسان د هغوی د روغتیايي ستونزو او د موسم د خرابۍ له امله په عدالت کې وړاندې نه کړای شول. هغه زیاته کړې ده چې د عدالت له حکم سره سم به دا کسان د فروری پر 14 نیټه خامخا په عدالت کې وړاندې کړي. د جنوبي کفکاز او منځنۍ اسیا لپاره د نیټو ځانګړي استازي جیمز اپا تروري د جمعې په ورځ د دې لپاره د آذربایجان سفر کړی دی چې افغانستان ته د تلو او راتلو لپاره د نیټو د مال وړونکو لاریو د لارې په اړه خبرې اترې وکړي. د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره د لیدو کتو پر مهال هغه ویلي چې د نیټو د مال وړونکو لاریو شاوخوا 30% برخه دې ته تړلې ده چې د چیل آذربایجان څخه افغانستان ته تیر سي. هغه ویلي چې نیټو به افغانستان څخه د نړیوالو ځاکونو د وتلو له پلان سره سم په راتلونکو دوه درو کلونو کې خپلې مالوړونکې لارې بیرته اروپا ته وړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا امریکایي سمندري ځواکونو ته ویلي چې پر هغه پلټونو ته دي بیا کتنه وکړي چې پایلې یې دا دي چې په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواک نشانچیان له یو داسې نشان سره شودل چې د نازیانو سمبول ته ورته و. په کار نه ده چې دوی په دې اړه تر یو نظم و ضبط لاندې راوستل سي. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي سیکرټري جارج لیټل ویلي چې لون پنیټا د پلټونو ته د بیا کتنو او د مناسبو ګامونو د پورته کولو خبره د جمعې په ورځ کړې ده. جارج لیټل زیاته کړې ده چې د نسلي سب او د يهود پر ضد سمبولونه د امریکایي ځواکونو په منځ کې د منلو وړ نه دي. خو د امریکا سمندري ځواک ویلي دي چې دوی داسې پلان نه لري چې هغه سرتیری تر نظم و ضبط لاندې راولي کوم چې په 2010 کال کې د یو بیرغ په وړاندې داسې تصویر اخیستی و چې د نازیانو سمبول ته ورته و. د هغوی په خبره دا ځکه چې په دې کې د دوی بدنیت نه و شامل. په امریکا کې یو مهم یهودي سازمان د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د پراخو پلټنو د امر ورکولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې دې مرسته وکړي چې افغان بچان د ګوزن له ناروغیو وژغورل شي. ولسمشر کرزی په خپل راډیو وینا کې پرون له پلرونو او میندو هیله وکړه چې خپل ماشومان واکسین ته یوسي او کچېرې د دوی په سیمه کې د واکسین مرحلې پای ته رسیدلې وي نو دې نږدې روغتونونو ته وروړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن 15 پیښې ثبت شوې وې، خو روان کال دا ناروغي زیاته شوې ده او په 14 ولایتونو کې د 80 پیښو پخلی شوې ده. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې بېله شعوبت کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کېدای سي. د ټول وژنې او د ژغورنې د مسؤلیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سلاکارانو په شام کې د تشدد پر ژر تر ژره پای ته رسولو زور اچولی دی. د ټول وژنې او د ژغورنې د مسؤلیت په اړه د بان کی مون سلاکارانو فرانسیس ډینک او ایډوارډ لک په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې دوی هغو رپورټونو ویرولي دي چې د شام حکومتي ځواکونه د هغوی ملګری ملیشي د هومس او نور شهرونو په ګڼمیشتو سیمو کې بېل شه او بد کتلو ډزې کوي، کوم چې د هغوی په خبره په لوی شمېر خلک وژلي او ټپي کړي دي. دا بیانونه وایي چې د فروری پر 4 نیټه په شام کې د آرامۍ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د وړاندې کړل سوي قرارداد ویټو کېدل د نور تشدد لپاره جواز نسی جوړېدای. پرون ناوخته سعودي عربستان د شام په اړه د قرارداد یو داسې مسوده ویشلې ده چې د ریپورټونو له مخې هغه یو تورته ده چې روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ویټو کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ ځخه واوریدل. په روانه غړی کې دا رپورټونه درته اورو. پاکستان د امریکای کانګرس لخوا د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او جاسوسي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه رد کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د لادرکه کسانو په عدالت کې د حاضرولو لپاره جاسوسي ادارو ته یو بل نیټه ورکړي، خو بلخوا له کوټې چې یو اتکرن ماشوم وتښتول شو نو لاغه سره لاغه څه کار اخیستل کیږي.
گیشیان میان راوړلو هغه بل سالن بخی زبرتن به پرنځل ما.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو وخت خلکو د پولیسو محکمه پرشوله او نن چارواکي وای ان شذي په پولیس کې برتی کیږي.
وومن پولیس ته دلته تصور نو چې دلته په څوک برتی شي، تاسو ایمو کته چې دلته ا برتی هم شوی.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان شجو ده د کار په بدل کې خوړو ورکوي. آیا دا د دوی ضرورت پوره کوي؟
صاحب را کوي، یو بوجی غنم را کوي، یو قطعه غوړي را کوي، راته شپه کیلو دال را کوي، راته خو مرګ هم سره ده. د میاشتې خو موږ گزاري پرنه کې گزارم پرنه کې یو بوجی غنم دي.
اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه روانه غړي پای ته رسوي. د خبرونې د فایل ریپورت. د پاکستان د بلوچستان په اړه په امریکای کانګرس کې د ولسی اوریدنو پر وخت پر دې هواد لګول سوی تورونه رد کړی دي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت جاری سوی بیان وایي بلوچستان د پاکستان یو نه بیلدونکې برخه ده او هواد یې له نړیوال قانون سره سم د بنیادی حقوقو او ازادۍ خوندي کولو ته ژمن دی. د شروع پر ورځ د کانګرس په اوریدنه کې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګول سوی وو. نور تفصیل له واشنگټنه هارون بچارا کوي.
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت دی ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیری شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی له چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړي اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده. د نوموړي په حقله ویل شوي چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بللې ده. د زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یو اساسي برخه ده، له خپلو ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقوقو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی. شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړي میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره د غلارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره چاره وکړي. د نوموړي په وینا دا یو ډیره خواشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کې دوته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداري ورکړې چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عیني حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شری رحمان له سرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړی و چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په مخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملتپاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یاد صوبه کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا د پاکستان سپریم کورټ جاسوسي ادارو ته امر وکړی چې هغه اوه کسان د فروری په 14 عدالت ته حاضر کړي چې دا وخت د دوی په بند کې دي. سپریم کورټ پرون تر 15 بجو پورې د دې کسانو عدالت ته د حاضرولو انتظار وکړي، خو نه یوازې نیول شوي کسان نه راوستل سو بلکې د جاسوسي ادارو وکیل هم عدالت ته بیا حاضر نه سو. په جاسوسي ادارو دا تور لګیږي چې 11 کسان په بند کې ساتلي چې پکې ورسته بیا د څلورو مړي ترلاسه سو. په دې اړه مو نور تفصیل په اسلام آباد کې ریاض مسخیل پوښتلی دی.
پرون عدالت د روزې د اوریدنې په وخت باندې د کم چې دی وکیلو د استخباراتي ادارو نو هغه ته وی راځي ارشاد ته چې ته که په هر حال کې خدا خلق مونږ ته نن ورو سوا کړ مونږ د 2 بجو پورې د 3 تر 5 بجو پورې مونږ دلته ناش یو. خدا کسان ته راول د ورته وی چې دغه 3 کسان هغه په پالچینار کې دي او سلو چې کوم نو هغه په خبر لې ډریډینګ روختون کې دي. نو د هغه رستو چې کله د ټایم ورکو دی لاړو بیا هړو نه خو دغه کسان حاضر او نه دا وکیل بیا خپل حاضر شو. په دې باندې عدالت ډېر سخت د غوسې سرګندونه وکړه او ویل چې دلته که وزیر اعظم حاضرې دي شي نو بیا بل کم داسې سړی دی چې هغه د عدالت حکم نه مني یا عدالت ته به هغه هم نه حاضرې. دلته به هر یو کس حاضرېږي او په هر حال کې به دا کسان اوس حاضرېږي. بیا بیګا تقریبا د شپې په 12 بجې باندې دا حکم جاري شو. دا لیکلې ځاندرا کې چې دا کسان به په هر حال کې حاضرې. دغه وروسته د راجا ارشاد څوک چې د ایم آی او د آی ایس آی د استخباراتي ادارو وکیل دی هغه وویل چې اوس خو چونکې دا حکم شوی دی او زموږ کوشش او چې مونږ دا وو انا کسان په یوزې حاضر کړو عدالت ته. خو چونکی په موسم خراب وو په روډ باندې دغه خلک د پالچینار راتلې نشو د دې حالت د دې جوګنو چې دی په سړک مونږ راوړو او د هلیکاپټر د لار نشو راتلې ځکه چې موسم خراب وو. نو مونږ په دې لسمه نیټه باندې کم چې عدالت حکم کړي په دغه نیټه باندې مونږ دا کسان خامخا په هر حال کې حاضرو.
سمدر ریاض ګل مسخیل ک یو بل موضوع هغه دا چې په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه باندې عدالت یو کمیشن جوړ کړی وو چې منصور اجاز هم یو کردارو پاکستانی نژاد امریکایو. د لانجمن خط په حواله باندې آیا نوې پرمختګونه وسوي دي؟
چې کوم درې رکنی جوډیشل کمیشن دی نو هغه خو پرون چې کله اجلاس شو بیا دا غینا کم باس پاره کې شو هغه کې دا خبره مخه تراله چې په 28 فروری باندې دا چونکی کم چې پاکستان کې یو قانون دی نو د هغه تر لاندې د 164 دفې تر لاندې د عدالت سره د اختیار شته چې هغه د یو سړي بیان آډیو یا ویډیو د ټلیفون د لارې یا د بل داسې مستند ذریعے د لارې یا د ویډیو پیغام د لارې هغه ریکارډ کی. نو دغه شان فیصله شو چې په 28 فروری باندې با د منصور اجاز بیان هغه د ویډیو لینک د لندن نه با د های کمیشن نه په های کورټ کې اسلام آباد های کورټ کې باغه د ویډیو لینک په لار باندې داغه بیان ریکارډ کولی شي. دغه شانته کمه چې کمه سلامتی کمیټه دا هغه خپل فیصله ورکړه چې نه مونږ به هیڅ قسمه داسې بیان نه قبلو او منصور اجاز بدل ترازی د پارلیمان په وړاندې به دا خپل خبرونه یا کم چې داغه سره کم ثبوتونه دي هغه ټول بدل ترازی او خپل به دا ور کوي.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوکتی
کوچیان د پښتونونو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمنځ د کوه غي دی ملاجز د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ
کوه. دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه د سهار 15:11 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تر دې وړاندې تاسو د ریاض مسخیل زخوا اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ جاسوسي ادارو ته امر کړی چې هغه 9 کسان د فروری په 14 عدالت ته حاضر کړي چې دا وخت دوی په بند کې دي. هم بلخوا پرون د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت پاړه درخواست رد کړی دی. پښتانه ده چې د وزیر اعظم د اپیل درد وروسته د سپریم کورټ لخوا د پاکستان پیاوړي جاسوسي ادارو ته په دومره سختي سره وینا کول د څه څرګندوي کوي. په دې اړه ریپورت ته پام وکړئ. د پاکستان د سپریم کورټ په یو ورځ د هیواد دوه مهمو کوټونو یعنی وزیر اعظم او جاسوسي ادارو سره سختې رویه کارپوهان په داسې حال کې حیران کړي چې په سپریم کورټ دا تور لګېدی چې د فوج په اشاره جمهوریت حکومت تر فشار لاندې راولي. خو له ایدیالوژي له پورته کړل سو او کسانو د مقدمې د اوریدنې پر وخت چیف جسټس د جاسوسي ادارو وکیلانو ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته رابلل کېدای شي نو بل هیڅوک به پرې نه ږدي چې د عدالت د حکم سرغړونه وکړي. په پېښور کې قانوني چارو کارپو بیرستر بچاوی سپریم کورټ د پاکستان ولسته د یوې غیر جانبداري ادارې تاثیر ورکول غواړي.
سپریم کورټ چې کوم دی بالکل خواهش دالري چې کوم خلکو عوامو کې دا غون چې کوم د سپریم کورټ په پوزیشن یو شی د شی دی چې کوم دا ډېر غیر مخدا غیر جانبدار اداره ده، دا ډېر آزاد اداره ده. نو دا هي هغه ساتلو لپاره به خامخا سپریم کورټ دا کوشش کوي چې دا شی دا وکړي، دا خلکو مخې ته راولي او کیس یو چری په دې ایسای خلاف دا کاروایو کی.
خو بیرستر بچا زیاتوی عدالت جاسوسي ادارو ته په سزا ورکولو کې اسره نازړه دی ځکه دا سیبر لري چې حسینه د دوی په حکم عمل و نه کړل سي.
لکه څنګه چې سپریم کورټ دا ثابت کړه کای منیسټر ته حکم ورکړ چې یا خطر لیکه که خطر لیکي نو موږ دې سزا کوو د توهین عدالت په نام دی. دا خبره چې کوم دی عائشہ سره هم کولی خو ما خپل خیال دی چې سپریم کورټ سره یې دا چې په فرش کې موږ دا شی حکم وکړو نو د آیسان دی آیسای چې کوم مشران دي یا کوم چې دا سپنان دي چې هغه په دې کې ملوث دي هغوی ته به لاس وکړي. پولیس هغوی ته لاس نه اچي د یې نه، فوج به هغوی ته لاس وغانه چې ځکه چې د فوج یو اداره یا ذیلي اداره ده. نو سپریم کورټ به خپل حکم په چا باندې مني؟
خو بل خواته د سپریم کورټ اوریدنې د لادرکه کسانو کورونی ته یو امید ورکړی. امنا جنجوا چې لتیرو څو کلونو راځي د خپل خاوند په ګډون د نورو لادرکه کسانو د خلاصون مبارزه کوي وایي دا مقدمه د دوی لپاره ډیر اهمیت لري.
دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري ځکه لدې سره د ټولو لادرکه کسانو مسله حل کېدل شي. کوم څلور مړي چې تر لاسه شوي دي لدې نه دا ثابته شو چې دوی بندیان وهي ټکوي او بیا یې ووژني. دوی له 13 کلونو نه همدا ډول خلک لادرکه کوي او معلومه هم نه ده چې په هغو کې څومره کسان دوی وژلي دي.
د جاسوسي ادارو ISI او ملټري انټيليجنس د مشرانو وکیل سپریم کورټ ته ویلي چې د اوو واړه قیدیانو صحت ډیر خراب دی نو ځکه عدالت ته حاضر ولای نسی. له دې پرته چې د لادرکه کسانو د دې مقدمې نتیجه څه راوځي خو زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د وزیر اعظم د درخواست ردول وروسته له جاسوسي ادارو سره سخته رویه ساتنه به د سپریم کورټ اعتبار لږ څه پر ځای کړي. دا خو د لادرکه کسانو په اړه باندې یو څېړنیز رپورټ. خو بلخوا په بلوچستان صوبه کې له 13 کلونو راهیسې د غوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړی تښتونې پیښې روانې دي. د کوټې یو اتکلن ماشوم هم درې میاشتې له مخه تښتول شوی که څه هم امنیتي ځواکونو د ماشوم اوس را خوشي کړی دی خو د دې ماشوم پلار تښتونکو وژلی دی. په دې اړه له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ ته غوښتي.
د کوټي د مسجد روټ اوسیدونکو اتکلن سبحان درې میاشتې لمخه نامعلومه کسانو ل خپل کور سره څیرمه تښتولې و. د سبحان په خبره تر درې میاشتې ورسته د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې راخوشي سو. سبحان چا یو وړ څنګه و تښتاوه؟ د دې پښتنو ځوابونه سبحان راته داسې راکړل.
التزم کور فټونه مجید روټ زما خور بالا روانه ځلاندې انا ځلاندې روانه ملته زما الت درې کسان ولاړ دي انا درې کسان ولاړ دي ولا بیز ا گلی ته لاړ ملته موټر ولاړ موټر ولاړ الته روان پل دوست کورته خولې کې لاس کې د ګاډي کې نن او به بوتل
د سبحان په وینا تر تشتول ورسته په اولو څو ورځو کې کار نه کاوه خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته بیا له یو بل تشتول سوي کس سره پخلی کاوه او د هغوی لوښي به یې پرېمینځل
پیله کار نه کول بیا ګیس شان مان راوړلو ګیس میس هغه بل سالن پخی زه برتن بیا پرېمینځل ما
څو شپې دلته وکړې
درې میاشتې
اته کلن ماشوم سبحان چې د دوم جماعت زده کوونکی دی لا مشال سره په خپلو خبرو کې وویل ل خپل کورنۍ لري دا درې میاشتې ټول یک په جړه کې تیر کړي چې د په خبره د کورنۍ هر وګړی به یادې ده
او جړل
څه وخت څه پتا جړل
ها
ته څه وخت څه جړل
جړل همیشه مشام مش
او کور دی یادې ده
او
څوک دی یادې ده په کور
ټول
یادې ده
او
د ملیشات ځواکونو په وینا سبحان له دوو نورو تشتول سویو کسانو سره د دوی په ځانګړیو عملیاتو کې د ګلستان له نورک سلیمان خیل سیمې څخه ترلاسه سو د ملیشات ځواکونو یو مشر بریګیډیر شهزاد د دوی د ترلاسه کېدو وروسته رسنیو ته وویل
اس بچے کو کوئٹہ سے چند ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس کی رہائی
دا ماشوم یہ ل کوٹ څخه څو میاشتې نه مخ تشتولې و او د خوشی کولو لپاره یې د دل کورنۍ لمړی 1 کروڑ روپی غوښتې و او وروسته بیا 25 لک ورڅخه غوښتې و په داسې حال کې چې په بلوچستان کې ل تیرو څو کلونو راځي د پیسو لپاره د سړي تشتونی پیښ روان دي چې پکې یو شمیر هغه کسان د تشتون کې لخوا وجلسوي چې کورنۍ تاوان ورکړی نه وي خو د اتکلن سبحان کورنۍ له نورو کورنیو څخه بیل پدیده چې سبحان بیل تاوان را خوشی سو خو د پولیسو په وینا د سبحان پلار د تر تشتولو څو ورځې وروسته تشتونکو په هغه وخت وبشه چې په ځای پولیسو تانی کې د سبحان د لادرکه کېدو ریپورت درج کړ او بیرته خپل کور ته روان و خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
بلخوا اکونومیست مجلې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر رول مقاله لیکلې او ویلې دي چې پاکستان په افغانستان کې د هند د ژور اثر او نفوذ او د پښتونستان د مسلې لوجې د وسلوالو ډلو سره مرسته کول بندول نه غواړي بشرګاش دا مقاله لوستي او مهم ټکي په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي
اکونومیست مجلې لیکلي پاکستان داسې یو ملک دی چې په لکونه افغان کډوال پکې اوسېږي او د روسانو خلاف د افغان جهاد مرستې هم کړي خو د امریکایي چارواکو او ډیرو نورو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو سره په مرسته کولو تورنه کړي په مقاله کې راغلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځ او وسلوالو د استعمالولو تاریخچه لري د روس خلاف د امریکا په مرسته افغان وسلوال قوي کول او په کشمیر کې د هند خلاف یغیان کارول دي خو د اکونومیست مجلې د ISI د یو چارواکي لخلي لیکلي چې خلک داسې فکر کوي چې دوی د هر کار تر شا دي مګر دا غو په وینا داسې نه ده د پاکستان پوز د دې خبرې لپاره دلیل راوړي چې په قبایلی سیمو کې یو نیم لک فوجان د ترهګری سره په جګړه اخته دي خو لیکوال وایي چې سره لدې هم ISI داسې خي چې دوی د هر ډلې د کنټرول وړتیا لري مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو لوجې پاکستان د وسلوالو ډلو مرسته کوي ځینې مثالونه راوړي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې د هند ملګری حکومت نشي زغملی او د ولسمشر حامد کرزي حکومت ته ځکه په سمه سترګه نه ګوري چې اکثره پکې د شمالي ټلوالې هغه خلک دي چې پخوا د طالبانو سره جنګېدلي وو پاکستانی چارواکي تور لګی چې هند د افغانستان خاوره په بلوچستان کې د پاکستان پر ضد کاری اکونومیست مجلې لیکي چې بل مسله د ډیورنډ کرخه ده چې پښتانه یې سره ویشلې دي افغانستان هیڅکله هم دا کرخه د یوې نړیوالې پولې په توګه نه ده منلې په مقاله کې راغلي که په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د پاکستان دوست نه وي نو د پښتونستان مسله بیا راپورته کېدلی شي لیکوال لیکي کله چې په 2018 کال کې د اسلام آباد سره نږدې په بټ آباد کې د اسامه بن لادن اوسېدل ثابت شول نو دا ډېره مشکله وه چې د هغه په پټولو کې دی د پاکستان اسټبلیشمنټ پر لاس نه لرلو دی باور وشي له بل خوا د پاکستان له نظره دا کال امریکا د پاکستان د خودمختاری خلاف ورزي وکړه په دې کال کې د امریکا د جاسوسي ادارې CIA یو افسر ریمن ډیویس دوه پاکستانیان ووژل چې له دغه پیښې غټه مسله جوړه شوه همدارز د امریکایي پوځیانو په یو چاپه کې د القاعده مشر په داسې حال کې ووژه چې پاکستان ته د دې عملیاتو په اړه خبر نه ورکړل شوی له دې علاوه ناټو په مومندو کې د پاکستان څلیرش پوځیان ووژل په دې وروستۍ پیښه د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې خراب شوې ل امریکا د بخنی غوښتنه وشوه خو بارک اوباما که څه هم په پیښه غمرازي وخوده خو مافي یې ونه غوښتله د اکونومیست مجلې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ سره د مرسته کولو د تورونو د ردولو سره سره بیا هم د افغانستان په مسله کې په خپله خاوره کې د وسلوالو د ساتلو له لارې لوی رول لوبولی شي په مقاله کې راغلي چې طالبان تر هغه وخته نشي ماتېدلی څو پورې چې دوی ته په پاکستان کې شکست ورنکړل شي مجلې د طالبان سره د روغې جوړې په اړه لیکلي چې په کابل کې د ایساف د ځواکونو ځینې قمندانان وایي چې کېدای شي طالبان وغواړي افغان حکومت سره روغه وکړي، خو په پاکستان کې کورونه دی او ویریږي چې ایسای به کورنۍ ته زیان ورسوي.
د مشال ریډیو خپرونې پردی زې پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو وخت چې کله د طالبانو زور ځواک زیاتو نو هلته زیاتره پولیس والو له خپل دندو څخه استعفا ورکړه، خو اوس د ملکند آی جی اختر حیات وایي چې په ملکند کې پولیس په ډیر پیاوړی سوي دي او په یو شمیر کې نه یوازې له بارزه بلکې د سوات هغه خلک چې دلته نوکرانې پرې وشولې اوس دلته بیرته برتی کېږي، ورسره داسې هم دي چې په شجی هم برتی سوي دي. د پوینا چې اوس پولیسو ته جدید وسله ورکړل سوي ده، مراعات زیات کړل سوي دي او دوی په ترګرۍ په مخنیوي کې اوس ډیر فعال دي. د مشال همکار نیاز احمد خان په سوات کې له اختر حیات سره مرکه کړي او دا ریپورت یې پرې جوړ کړی دی.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات وایي چې ټول ډیویژن کې او خصوصا سوات کې امن او امان ټینګ دی او اوس پولیس خپله څوکۍ په ښه توګه کوي او تر هغه دې سیمه کې بیا هغه رنګ کارروانې نشي کولی کوم چې وړاندې وختونو کې کولې.
مونگا انشاء اللہ کافی مطمئن ہوں چھ مونگا اخپل دا پوزیشن مینٹین کولے شو. دس وجوہات کتا سو پری 2006 لیول تلار شے نو تاسو بدلتا ہو گو رہے چھ زلو کے نفری ڈیرہ کام ہوا آو تھانیم ڈیرے کامے وے تھانو سارا گاڑی نو ہیوی اکوپمنٹ نو اس پورا مالکن ڈیویژن کے 62 تھانے دی. سوات کے پہلے نہ تھانے وے آو اس 17 تھانے دی. دغا سے لوور دیر کے شپاگوو تھانو نا 13 تھانے دی اینڈ سیملر سیم گوز آن فار ایوری سنگل ڈسٹرکٹ. نفری چی کما دا نہ صرف انکریز شوے دا اگو کوالٹی آف ٹریننگ خوش شوے دے. ایلیٹ فورس پلاٹونز تاسو بکتلی وی ہر ضلع کے موجود دی وچ ریسپونڈ ٹو میجر ایکٹس جے چرتا غٹ ریڈ وی پی او خلاف یا ملیٹنٹ خلاف ایکٹیویٹی نو ہر ضلع کے دا ایلیٹ فورس پلاٹون موجود دی.
دوی زیاته کړه چې لنډو ورځو کې پولیس د 1400 څخه سیوا ترهګر نیولې دي او سیمې ته چې کوم ترهګر هم واپس راشي نو د اولس په مرسته پولیس پوری طور پر کارروایی کوي او دغه ترهګر گرفتاروي.
اراوند 400 پلس اوور دی پاست 6 مانس هاف بین اریسټډ. دا یو ډیر غټ فیګر دی چې کوم ممکن شو اونلی بیکاز اف کلوز کولابوریشن بټوین سکیورټی ایجنسیز او اون اکاونټ اف ګډ انټیلیجنس گیدرینګ.
د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات د اوسوال په جواب کې ویل چې عام اولس د پولیسو په نوکریانو کې په ډیر شمیره سره برتی کېدل غواړي او د دې نه دا ظاهریږي چې اولس په پولیسو ښه اعتماد کوي او دوی ړومبي ځل دې سیمه کې زنانه پولیس هم برتی کړل.
یو حالات دا ودلتا نن سو کال پہلے چې لوکل خلکو بالکل برتی نه کېدا او بار بار اشتہارونو باوجود اخر دا حالت امرالو چې اوپن اګه چې واړه خیبر پختونخوا نه که څوک راتلو غواړي نو عدالت برتی کېدای شي. دا ټایم دلته دوه کاله دوه نیم کاله پہلے دلته دا حالات دوه کاله پہلے چې دلته اړو څوک راتلو نه اوس موږ اسو میاسته پہلے برتی کړي وو او ما خیال دی ټوټل پچا سیٹوں بھی نو اغو دا پارا 4000 اپلیکنٹ نو اگنا تاسو اندازہ لگولے چھئی ویمن پولیس چھ دلتا تصور نو چھ دلتا بسوک برتی شی او متاسو آئیم مکتا چھ دلتا آبرتیم شوئے دا
دا ملکن ڈیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی دا سوات او ملکن امن پا حوالہ ډیر مطمئن دے او وای چھ دا سیم اولس اس پا ډیر اعتماد سرا دا پولیس او امنیتی دارو سرا امن ٹنگ ساتلو کے پورا پورا مرستی کوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تاسو په سواد کې د پولیسو د پیاوړتیا په اړه باندې د نیاز احمد خان مرکه د ډي آی جی ملکند آی جی ملکند اختر حیات سره واورید په هغه باندې ریپورټو تاسو د مشال ریډیو د خبرونی په ویب سټ باندې هم کتلای شئ اوس د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز راټاوروي
په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان ویل دي چې حکومت یې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبري پکله کړدوي د پاکستان سپریم کورټ د دیمل جاسوسي ادارو ته امر کړی دي چې هغه او کسان دي د رواني میاشتې پر 13 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي په جنوبي وزیرستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزي هم له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي دي چې په افغانستان کې دي د پولیو د واکسین په عملي کولو کې مرسته وکړي او ملګری ملتونه وایي چې په شام کې به لشه او بد کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کېدای شي
دا خو هم د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز چبوروال کاکړ درته واورول خو اوس زو اسلام آباد ته د نن ورځې پاکستاني ورسپانو په خپلو اداریو کې چلی کلی دي د ادارې سراج زهیر لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
نن پاکستانی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری مارچ کې ریټایرډ کېدونکو سینیټرانو په درناوي کې ورکوونکو میلمستیا په وخت خپل خطاب کې ویلي دي چې سیاستدانان دي په یو بل ګوتو پورته کولو باندې تماشا نه جوړيږي ادارې لیکي چې پاکستان کې سیاستدانان د خپل مفاداتو لپاره جنگونه او په یو بل تورونه لګوي کچري دوی د اولس خدماتو لپاره سوچ وکړو نه هیڅ کله به په یو بل تورونه ونه لګوي او نه به دارنګ جمهوریت تزیان ورسی اداریا اخری کلی کی چردی سره سره دی سیاسی جماعتونه خپل نظری هم مضبوط کړي او د ملک او قام د خدمت لپاره دی چمتو شي دا ټولی کښاله با خپل حواری شي جنگ رس پانه خپل اداری کلی کی چې امریکا کې د بلوچستان په صورتحال باندې بحث کول داسې دی لکه چې د پاکستان په دننی معاملو کې لاس وهي اداریا لیکي چې د دې بیان وروسته پاکستان له سوچ کول پکار دی او خپل خارجه پالیسو ورلا هم د بیان نظر تیرولو ضرورت دی اداریا مخکې لیکي چې حکومت لا د بلوچستان په صورتحال باندې پسندیدگی سرکار کول پکار دی او زر تر زره دی د بلوچستان دا کشاله پارلیمان ته د بحث لپاره راوړی شي چې دارنګ پدی باندې یو متفق فیصله وکړي شي ادارې لیکي چې د پاکستان د نینی کارونو کې لاس وهونکو ته هم جواب ورکول ضروری دی او د دې تر څنګه دا هم ډیره ضروری ده چې د بلوچستان معاملہ کې بلوچ مشرانو نمرسته واغستې شي مشرق پلس پانه خپل ادارې پیښور کې د جرمونو د مخنیوي په چارو لیکي او وایي چې د پیښور انتظامی پریکړه کړې ده چې هر پراپرټي ډیلر چې اور پکړې ورکوي د هغه تن متعلق به پوره معلومات متعلقه تانه کی جمع کوي اداري وای چې دې ګام د اهمیت نه انکار نشته خو اصل خبردار چې د دینه وړاندې هم سوسو زله دا فیصله شوې ده خو سورزه پس نه خو پولیسو نه پراپرټي ډیلر او نه د کور مالک په دې فیصله عمل کړي دي او د غرنګ دا فیصله بې معنی پاتې شوې دي اداري اخر کې وای چې دې لړکی ټول متعلقه ډلو لا خپل خپل فرض ادا کول پکار دي او په فیصله دي د دې د اصلي روح مطابق عمل وشي ځکه چې د دارنګ کول سره په جرمونو کې کمی اوشی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې حسیب شهید د وال سټریټ جرنل او اکانومیست مجلې مقالې لوستي دي وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا لوري د بیا رغونې پر پروژو د دې پروژو په نه بشپړېدو لیکنه کړې او اکانومیست مجلې بیا د پاکستان پر راتلونکو او د دې هیواد ته پورپېښو خطرونو تبصره کړې ده د دې دواړو مقالو مهم ټکو ته پام وکړئ
وال سټریټ جرنل لیکي لکه څنګه چې په 2014 کال کې افغانستان نه د بهراني ځواکونو د وټلو په درشل کې په دې هیواد کې د امریکا نفوذ هم مخ په کمیدو دی دغه هیواد د پراختی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا د سړکونو د جوړولو ناتمامه کیسه په افغانستان کې د امریکا د لک پر مختک څرګندونه کوي لیکنه زیاتوی چې د یو ایس ایډ لخوا په دې برخه کې ډیره پنګونه شوې ده. وال ستریت ژورنال لیکي د امریکا د پرختی ادارې محاسبه کاران دا وخت په دې هڅه کې دي چې د دې پروژې د وروسته پاتې کېدو سبب معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ساختماني کمپنۍ لا د امریکا د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ څخه د خپلو بیلونو یا پیسو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي. او خو بیا لیکنه زیاتوی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک چې ټاکل شوی و له دې پروژو ګټه پورته کړي همداسې د نیمګړو کارونو او نه پوره شویو ژمنو سره پاتې دي. د دې ادارې چارواکي هم وایي چې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د سړکونو جوړونه لس کاله مخکې پیل شوه، ځکه چې واشنگتن د امریکا د پراختی ادارې یو ایس ایډ له لارې په عراق او افغانستان کې د اورپکیتو پر ضد کمپین پیل کړ. دغه ادارې بیا د اوږدمهاله پروژو پر ځای لنډمهاله پروژې پیل کړې چې دا شان په هغه سیمو کې چې وسلوال نفوذ لري د خلکو زړونه وګټي. بلخوا بیا د اکانومیست مجلې په یو راپورټ کې راغلی که د پاکستان په وړاندې ورپی خو غواخونو ته وکتل شي نو دغه هیواد راتلونکي په خطر کې ښکاري. لیکنه زیاتوي چې په دې خطرونو کې مذهبي سختدریزي، دغه هیواد اتومي وسلې، په افغانستان کې روانه جګړه، اقتصادي ستونزې او قدرتي آفتونه او دغه راس نورې ستونزې شامل دي. په لیکنه کې د پاکستان د سیاسي څارونکي سټیفن کوهن په اند راغلی پاکستان په ډیرو برخو ویشل شوی چې پکې خاري او کلیواله آبادی، تعلیم یافته او نالوستي خلق او مذهبي اختلافات شامل دي. او د دې ترڅنګ په چټکۍ سره مخ په زیاتیدونکي خاري آبادی نور هم ستونزې زیږولې دي. د هیواد د دریمې برخې نه زیات شمیر خلک په خارونو کې اوسي او دلته آبادی زیاته ده او لکه یو نه خارونو ته د خلکو تللو هم یو لړ امنیتي ستونزې رامنځته کړي. اکانومیست مجلې لیکلی چې پوز هم په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي او ویل کېږي چې هر لسیزې نه وروسته پوز د سیاسي مشرانو نه واک ترلاسه کوي. خو لیکنه زیاتوي چې په دغو حالاتو کې یو څه هیله مندي هم شته. ډېری خلک دا ګومان کوي چې پاکستان به څه ناڅه په خپل اوسني حال کې پاتې شي. د ځینو خلکو په ژوند کې به ښه والی راشي. د لیک لوست شرح هم مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ هم وړېږي او خلک ماشومان کم زیږوي او دغه راز رسنۍ هم تر پخوا ازادي شوې دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
وزم د ماشومانو د روغتیا پاړه باندې یو رپورټ د پاکستان آغا خان یونیورسيټي یو تازه تحقیق کړی دی چې وايي په پاکستان کې نوې پیدا شوی یو شمیر ماشومان د پریسوی نامه زخه د انفیکشن لواجی مری. د کې تحقیق لمه کده نامه پرې کول په وخت پاک اعلی استعمال کړل سي نو د ماشومانو د نوم تر د نامه تر غورځېدلو د انفیکشن په ځ جوړ شوی د وایني د پ په د ماشوم په نامه واچول سي نو د ماشومان په مړینه کې کمای راتلای سي. د تحقیق پاړه نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریم راکوي.
د غا خان یونیورسيټي د یو تحقیق لمخې خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان کې زیاتره ماشومان د هسپتالونو په ځای په کورونو کې پیدا کیږي. د یاد شوی تحقیق لمخې په کورونو کې پیدا شوی یو شمیر ماشومان د پیدا کېدو وروسته په یو میاشت کې دننه د یو ځانګړي انفیکشن لوجې مري. کراچۍ کې د آغا خان هسپتال د ماشومانو متخصص ډاکټر ذوالفقار بوټا چا چې په دغه تحقیق کې برخه اخیستې مشال رډیو ته ویل دي چې ماشوم د پیدا کېدو وروسته د نوم غوڅولو په عمل کې د ناپاکې آلې استعمال د زیاتره ماشومانو د مرګ سبب جوړیږي.
کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچے یا جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی شرح
پاکستان کی چکم معشومان پیدا کی گی نو دہاغی دمڑنی شرحہ لوڑا دا. زمانگ دا تحقیق تر مخا تقریباً زر معشومانو سخا 500 معشومان پڑنبائی میشکے مری. دغا مڑشو و معشومانو کی دریم برخا دنم غوچولو پا وقت دنا پاک آلے دا کاراولو لوجی مری. د هغه په خبره په کلو او بانډو کې زیاتره ماشومان په کورونو کې پیدا کیږي او د ماشوم نوم غوڅولو په وخت یا خو د نوم غوڅونې آله ناپاکوي او یا د دایې لاسونه ناپاکوي او یا هم د نوم غوڅونې وروسته د نوم په زخم رانجه او یا نورې کورنۍ دوایانې اچولی شي چې له وجې یې د ماشوم په وجود کې جراثیم انفیکشن کوي او له دې سببه ماشوم مري. نوموړی زیاتوي
بنیادی مقصد
دا ترسو معلوم کړو چې د یاد شوی انفیکشن وجه پیدا کړو. او د ماشومانو د مړینې مخه ونیسو. موږ د سیند صوبې د دوزلې په 1400 کلو کې د ماشومانو د پیدا کېدو وروسته اکسلور هیزبین دوا په غوڅکړې شوو نمونو استعمال کړې ده چې له وجې یې د یاد شوي انفیکشن له وجې د مړینې شرحه 45% راکمه شوې ده. د ډاکټر ذوالفقار بوټه په خبره خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په کورونو کې پیدا شوو ماشومانو د نوم پرې کولو په وخت کدایانې پاکې الی استعمال کړي او د ماشوم مور د ماشوم نوم تر غورځېدنې پورې په نوم د کورنیو دوایانو په ځای د انفیکشن په ضد جوړې شوې دوایانې هره ورځ اچول شروع کړي، نو د نوو پیدا شوو ماشومانو د مړینې شرحه به تر ډېره حده راکمه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خوراک نړیوال پروگرام یا ډبلیو ایف پی په مرسته د افغانستان د ننګرهار د کینال د بیا رغونې په مخه په سلګونو ښځې د خوراک په بدل کې په کار ګمارل شوي، خو کارګري ښځې وایي چې د کار په بدل کې ډېره کمه مزدوري ورتول کېږي او دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی پر مشکلاتو باندې له جلال آباد څخه بازومد عابد رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار د کانال د بیا رغونې په موخه د جلال آباد ښار ختیځ ته په 10 کیلومتره کې د سمرخیلو پارم ته هر ورځ له بیلابیلو کلو څخه ښځینه کاریګری ورزي او د زراعت په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دې میرمنو ته د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال پروګرام له لارې د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. د ننګرهار د کانال رئیس انجینر زیارتګل راحل د سمرخیلو په پارم کې مشال ریډیو ته وویل چې 600 تنه ښځینه او نارینه د خوراک د نړیوال پروګرام په مرسته د ننګرهار کانال په بیلابیلو پارمونو کې په کار ګمارل شوي دي. دی وایي
د ښځینه پروګرام د ډبلیو ایف پی یا د نړیوال خوراکي غذایی پروګرام د لارې دوی ته د کار مقابل کې غذا ورکول کیږي او دوی دلته د کانال په ځمکه کې یا د کانال په کوریو کې دوی کار کوي چې دغه کوریو د حاصل څخه مونږ د 10% پورې نیلګي مونږ ټولنه یا کمیونټي ته ورکو او باقي مند 10% نیلګي دلته کانال ته پاتې کیږي. تقریبا دلته د 600 په حدود باندې کسان د ډبلیو ایف پی د خوانه د کانال ته ورکړ شوی دي چې سمرخیلو او د فارمهډي او د فارمسي غذایبات فارمونو کې مسر توظیف د کار دي.
د پاخه عمر لرونکي یو خزوایي چې کوم غذایی مواد چې دوی ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي هغه د دوی د کار په مقابل کې ناکافي دي.
نو بلخ سره عمل تا کار کو رازول ته کندې رندې خپل عجزه خلګي دالته هر څنګه دوی خښاوي نیالګي مونږه کوو کبل ټوله ولي مونږ خپل کار کوو جنو درس پجی دي ځنه زو صبر کوي او بوجي غنم را کوي او قطه غوډي را کوي راته شپه کیلو دال را کوي راته خو مرګ هم سره ده
د میاشتې کده ورځي
د میاشتې 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 خو مونږ زارې پرنې کې کندې ټوله عجزه یې ګوره ټوله ځوانان کندې رندې دي گزارم پرنې کې یو بوجي غنم دي.
نو تاسو صحیح لری حکومت نه
مونږ دغه لرو چې موږ سره د کومه کوشش کړي دي اضافه شي موږ دی ثواب شي موږ باندې به ثواب شي کندي
یو بل میرمن هم ورته غوښتنه لري او وایي چې دومره خوراکي توکي ورته نه ورکول کیږي چې د دوی گزاره پرې وشي.
هم دا ګوټ کو په قشاو کو په سرت بلا بت چې دا موږ نه کوي اس نه الګي ګدو موږ نه خي مجبور نه څنګه مجبور یې مجبور نه دی باندې څو کار کوي وخت نه دا لرو چې دا مواد لږی کې نو دا چیرې بس لس نه لس نه پر د کور ای کندي دي ټوله کندي دي څوک به میړو دي څوک بس میړو نه زړه دي بس یو څه چیرې کی نام دوا کیږي نام خکی.
د کاریګرو خزو دا غوښتنې مو د ننګرهار د کانال رئیس انجینر راحل مخې ته کې خو دي. هغه په جواب کې وویل
هغه پروګرام رښتیا هم د فامیل لپاره کفایت نه کوي، خو دا د نړیوال غذایی پروګرام یا د ډبلیو ایف پی یو نورم دی او دا یو معیار دی چې دا ورټاکلی دی. خو مونږ د نورو ادارو څخه هیله او خواهش کوو چې دوی څنګه وکولی شي د دې خلکو لپاره نور متبادل لارې په کار واچوي تر څو دغسې پروګرامونه نورم زیات شي او نور خلک هم دې څخه استفاده وکړي او څوک چې په کار کې مصروف دي دوی ته لږ کافي امکانات په لاس کې ورکړ شي.
د ننګرهار کانال چې په تیرو کورنیو جګړو کې ربرخه لمنځه تللی خو اوس حکومت او نړیوالو ټولنو پتیلې ده چې دغه کانال بیا په میولرونکو بوټو ورغوي، خو په کار ګمارل شوی میرمنې وایي چې د کار په بدل کې د خوراکي توکو مست د دوی ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونه دي چې درې ما غړي دا خبري اب چلر ما غړي دا او تاسو خبري اب برخه اوریدله. د خبرونه د رواني غړي دغه خبري برخه هم په دې ځای باندې پاتره رسیدل. البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. اوس په دې ورستي برخه کې د دې غړي تاسو ته اورو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه چې ګلایا سي وړاندې کوي.
قدرمن اوردن کو دا مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کې زستا سو قربا ګل یازم په پروگرام کې زستا سو هرکلی کوم هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای په دې پروگرام کې مودلا دا نړی لا ګډ ګډ نا ساينسي ټیکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړی خبري او کیسې راغونډې کړې دي د پاکستان ساحلي علاقې کراچۍ کې مچیمارو سلويخ فوټه اوګد شارک مای نیولې دي جو د سند صوبې کراچۍ ښار ته کراچی خار ساحلی علاقہ کی یو شمیر مچیمار میشتی او هر ورس د میانو خکار لپاره سمندر تزی مچیمارو د تور رنگ شارک مای مړ او مندلو چې سلویخ فوټه وګدوه مچیمارو ساحل په لور شارک مای راورسولو خو د اوبو نه راويستو کې ستونزې لرلې د شارک مای د اوبو نه راويستو لپاره کرین راغوخته شوی بو د سلویخ فوټه وګد شارک مای کتو لپاره یو شمیر خلک دغه سیمه ته روان دي نړۍ کې مو د مختلف فلمونو د نمایش اوریدلې دي خو د بریتو په اړه جوړ شوي فلمونو نمایش خبره مو نه اوریدلې زو د امریکا مین ریاست ته چرته چې د بریتو فلمونو نړیوال نمایش کیږي د امریکا مین ریاست کې ځینی پروډکشن کمپنو په بریتو جوړ شوي وړوکي فلمونو د نمایش انعقاد کړی دا نمایش په د مارچ په 10مه نیټه کیږي د نمایش منتظمین نیک کولامن وای دا به لومړی ځل وي چې په نړۍ کې د بریتو د فلمونو نمایش وشي دوی وای د نمایش نه ترلاسه شوي پیسې به خیر خیګړې ادارې او د کینسر د ریسرچ ادارې ته ورکوي د بریتو فلم نمایش لپاره تر اوسه پورې یوازې ناروې فلم لیږلې د بریتو فلم جوړولو لپاره ضروری ده چې دا ویډیو به د غټ بریتونو په اړه وي او 8 منټه به وي د سویلی امریکا کولمبیا هیواد کې یو چرګ د خپل حجم نه زیاته غټه غي چولی چې له عملې د چرګ مالک ډیر زیات مشهور شوی کولمبیا هیواد کې یو چرګي د یو پوند وزن والا غي اچولې ده دا غي 12 سنتي متره اوږده ده او د دې ګولای 1 سنتي متره ده دا غي وزن 215 ګرام دی د چرګي مالک په دې سیمه کې ډیر مشهور شوی او په عمومي توګه د چرګي غټي غي اچول خوشاګون ګڼل کیږي د چرګي مالک دغه غي د ګینیس بک اف ورلد ریکارد کې د شاملولو اراده لري د ګډو سرولو پاړه خو تاسو ته معلومه ده چې شپونکی سروي خو داسې قصې نه مو خبرو چې سویډن کې یو وسوي ګډي سروي زو د سویډن سټاکهوم ښار ته د سویډن سټاکهوم په یو کلی کې د زمیدار په کور کې سوی ګډي سروي دغه زمیدار د سوی د ګډو سرولو ویډیو جوړه کړي او په یوټیوب یې خبره کړه تر اوسه پوری دغه ویډیو 3 لک نه زیات خلکو کتلی او ډیره مشهور شوې د ګډو شپون کې ډان ویسټمن وای دا یو ډیره حیرانوونکی منظر و چې سوی ګډي سروي او دوی ترې ډیر زیات خوند واخستو
run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 run.
امریکا کې سائنسدانانو د کمپیوټر پروګرام د لاري په مزغو کې چې سو سوچ او فکر روان وي هغه په ټکو کې اړولې. دا عملی د الکترونیک ټیلیپیتی د لاري کړي. د امریکا مجلې پبلک لایبرری اف ساينس بایولوژي تر مخه دا یو لویه کامیابی ده او د دې د لاري به وکړي شي چې د خلکو سوچ او فکر په خلو روان کړي. په دې ریسرچ کې کار کوونکی پروفیسر رابرټ نایټ وای دا به هغه ناروغانو لپاره ډېره مرسته وکړي چې د ویلو صلاحیت نه لري. د دې پروګرام د لاري د ناروغانو په ذهن کې چې سر روان وي هغه به کمپیوټر په ټکو کې بیان کړي او تمه ده د دې د لاري به ډېر ناروغانو درملنه وشي. ملایشیا کې د اثر قدیمه یو ټیم د دویم نړیوال جنگ کې تباه شوی د امریکا او برتانی جنگي جازونو بلوا موندلې ده. د ملیشیا اثار قدیمه ټیم د مودو رئیسی په ځنګلو کې د دویم نړیوال جنگ کې تباه شوی د امریکا او برتانی دیش جنگي جازونو د ملبي لټون کولو. په دې جنگي جازونو کې سلويخ پایلټان وو. دا بیا کال وروسته د غملبا موندل شوی. ویل کیږي چې په دویم نړیوال جنگ کې شاوخوا سل د امریکا او برتانی جنگي جازونو ملبا په تایلند، ملیشیا او هند کې موجوده ده. په لټون کې شامل یو انجنیر وای د سلويخ اونو رئیسی په ځنګلو کې د ملبي لټون کولو. د امریکا فوج لپاره د داسې ګولې په جوړولو کار روان دي چې خپل هدف ته رسیدو لپاره به په خپل لاره وټاکي. دا ګولې به د وزرو د لارې خپل هدف ته ځان رسوي. دا ګولې به 2 کیلومتره پورې خپل هدف په نخښه کولی شي. کارپوهان وایي دغه ګولې به نخښه بازو لپاره خو وي، خو عام خلک د دې لپاره پریشان کېدي شي. په دې منسوبې د امریکا حکومت لپاره کار کوونکی یو کمپنۍ لاګ هډ مارټن کار کوي. دا وخت د ماډل په توګه سلور انچا ګولۍ استعمالولی شي. بیا سیډن کوي د غشان ګولۍ سره د ځمکې فوج کې انقلاب راتللی شي، ځکه چې دې سره به په جنگ کې د عام خلکو وژنې کې ډېر کمی راشي. د نوی تحقیق نه معلومه شوی چې ملیریا ناروغانو شمیره کې دوه چنده اضافه کیدی شي. د برتانی ساينس مجلې تر مخه 2010 کال کې د ماشو چچلو نخ پور شوی ناروغي لکبله 12 لکه او سلويخ زره کسان مړ شوی. د صحت نړیوال ادارې د غشمیره پک لکه او 15 زره خودلی و. د مختلف شمیرو تر مخه په خوا د ملیریا نه د مرګ شرک کم و. په 1900 کال کې د ملیریا نه 9 لکه کسان مړ شوی وو. د پروګرام کې تاسو اوریدلی وو چې سماجی رابطو ویب پاڼه فیسبوک سرکاري کمپنی جوړ شو او د دې عملیه پیل کړي. د چاشنبه په ورځ فیسبوک د کمپنیانو د سار ادارې سره کاغذات جمع کړي. فیسبوک وایي د کمپنی ونډې خرڅولو سره د 15 ارب ډالرو سرمایه ترلاسه کول غواړي. د کمپنی لخوا ورکړل شوی معلومات تر مخه د فیسبوک بانی مارک زوکربرګ د کمپنی 28.4% ونډې مالک دی. تیر کال د کمپنی خالص ګټه کې 15% اضافه شوی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم کرونیکل د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی. فلم کرونیکل په لومړي ونی کې د 2 میلیون ډالرو کاروبار کړی. فلم کې د درې د سکول ماشومان خولل شوی چې مختلف قدرتي صلاحیتونه لري. I got this one. Sweet. She's just looking at it. This is my theory, though, is that it's like a muscle. Watch this. Dude! Holy crap! That's why I think we're getting stronger, you know? She thinks it's the witch. She has no idea. Yes, it was the black guy this time. We're working it out. There's nothing stopping us. Making that sound.
What is that?
I knew we're going inside.
Steve, wait up.
Matt, look at this.
Holy.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز با 3D ټیکنالوژي کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي. د سٹار وارز لومړی فلم دی فانتم مینس با په 3D کې وړاندې کیږي.
The saga of all time is coming to the big screen in spectacular 3D. Experience the wonder.
You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force.
The excitement.
You believe it's this boy?
The Force is unusually strong with him.
The adventure.
At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.
Oh my!
This February, experience Star Wars like never before.
د پاکستان مشهور سندرغاړي علي ظفر نوی فلم لندن پاریس نیویارک باب د مارچ په 2 نیټه نمایش ته فارغ وړاندې کیږي. فلم کې علي ظفر هیرو وي او د فلم سندري هم ویلې دي.
Notre vie sexuelle? T'es pas heureux sexuellement?
لړکې کو ماچو بلو کرټنز پسند هاي او لړکې کو ګرلي پینک.
مانا زندگی سے رومانس نچوڑ کے پھینک دو بالکل. تم نے ایک نمبر کی ٹیز ہو.
میری غلطی ہے کہ تم ایک نمبر کے ٹھرکی ہو.
د هند مشهور میوزک ډایریکټر او د آسکر ایوارډ ګټونکو اے آر رحمان نوی فلم ایک دیوانه تابا د فروری په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
میں تم سے پیار کرتا ہوں.
اب کرتا ہوں تو کرتا ہوں.
دل کشتی وہ شام پہلے پہل جب کہ تم سے ملی تھی نظر. ایسا چکر آیا کہ نہ جانوں کہ جاؤں تو جاؤں کدھر. تم سامنے تھی پل اگلے ہی پل تھی اجل.
داوا دا نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا ګولیا ستاسو اجازه ورکړي. را روانه ونې بیا در سره يم په لوی الله مو سپارم.
د هندستان او پاکستان حکمرانانو اوري اد جمعہ تو د مندل محافظانو اوري بمنم جوړوي پینکو نم جوړوي د جنس جوړيږي جنګو نم جوړوي. جوڑوے جنس جوڑی گی جنگو نم جوڑوے دا ہندوستان و پاکستان حکمرانانو آرائی جسمو کار دے دلی بنو کار دے جنس جسمو کار دے دلی بنو کار دے داد بھی اکل خلقو دبی اکلو کار دے داد وشست زنگل درندو کار دے بکل ترکیز جن